ovo špete mi se fesaha, trijas ludo, av ja imi se feperi, da vam kemi. Kaktia, ta se tola bada kaktia da kalime sara dien mokha mokhsi vijas, av pa de bani peži, či ka kaktia či da khpala mukhtalif dovlona lari. Kaktia da si da hawa ka kaktia usi, da jame da mawadu ka kaktia, da ubo ka kaktia usi, yani mukhtalif ka kaktia ki da lai sira masa si či da tola, da nufus pa ziatual sara, av kam zian man tu ki či dui pa čapirial ki istifada ki, da ho gola mala či ki je, ramas da ki je. Yani muž kawali si či ka kaktia pa da zdao sara, تعریف کو چې دا خپل هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشوش یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي یعنې دوی چې دي ککړوونکي دي هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کېږي همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشیناتو دود دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل کېږي یعنې ککړتیا چې دی خپله هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغه کې بیکاره مواد یا انرژي لکه غږونه ګرمي یا رڼا چاپیریال ته څه کېږي زیان رسوي او د ژوندیو موجوداتو لپاره اختلال یا هم نابرابري او ناراحتی را منځته کوي ککړتیا چې لکه څنګه چې مو وویل مختلف ډولونه لري د هوا ککړتیا چې د هغه د هوا کیفیت د زهرجنو ګازونو زراعتو او نورو ککړونکو له امله چټکیږي چې د تنفسي ناروغیو زړه ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو لامل ګرځي همدارنګه بل د اوبو ککړتیا ده د اوبو مثال په دې کې موږ وایو چې د اوبو سرچینې لکه د جهیلونه دي د ځمکې لاندې اوبه دي چې دا چې دي د فاضله موادو زهري موادو او نورو ککړونکو له امله دوی چې کېږي ککړېدلی شي چې د اوبو ژبو او انسانانو لپاره خطرناک کېدلی شي همدارنګه بل د ځمکې ککړتیا ده د ځمکې سطحه د فاضله موادو کیمیاوي موادو او نورو ککړونکو له امله ککړې کېږي چې د نباتاتو او ځمکني حیواناتو لپاره زیانمن کېدلی شي همدارنګه د غږیز ککړتیا ده یا د ژغونو ککړتیا ده چې دا چې دی خپله د ژغ ککړتیا چې د لوړو ژغونو له امله رامنځته کېږي چې د اورېدو ستونزې فشار او نورې روغتیایي ستونزې د هغه انسان چې کېږي ورسره مخامخ کېږي د ککړتیا د مخنیوي لارو دپاره باید موږ د ککړونکو موادو کچه راکمه کړو یعنې کوم فاضله مواد چې دي د تصفیې او کیمیاوي مواد د کارولو کمول همدارنګه د ککړونکو موادو تولید چې شي کو باید محدود کړو یا اندازه یې راکمه کړو همدارنګه د پاکو انرژي سرچینو کارول باید زیات کو لکه مثال د لمریز بادي او هایدرو انرژي له کارولو دا مثال د غوصه باید کار زیات کو او د فوسیل سون توکو د سوزولو اندازه باید شي کو کمکوت په دې سر موږ کولای شو چې د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسې همدارنګه د ځمکې ساتنه ده یعنې د ځمکې د ساتنې لپاره د ځنګلونو ساتنه ده د ځمکې د کارولو مناسبې طریقې دي او د ځمکې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوم قوانین باید جوړ کړل شي او د هغو قوانینو پلي کول دي او تر ټولو مهم چې دی د عامه پوهاوي زیاتول دي یعنې د خلکو د چاپیریال ساتنې په اړه باید پوهاوي لوړ شي او د هغوی د فعالیتونو د اغیزو په اړه معلومات ورکول شي د ککړتیا د مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې لکه د مونټرال پروتوکول چې و هغه د هوا د کیفیت د ښه کولو لپاره د قوانین پلي کول دي چې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم ګامونه دي او په سیر ازو د ککړتیا ورسته موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو ککړتیا وایو جامد کثافات چې دي هغه مواد دي چې د انسانانو لخوا تولیدیږي او په طبیعت کې په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي یعنې جامد کثافات چې دي خپله په دوه ډولو ویشل سوي دي چې یو یې چې دي په اسانۍ سره تجزیه کیږي او بل چې دي په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي کوم چې په اسانۍ سره مثال موږ وایو چاپیریال کې چې کیږي تجزیه کېدلی شي هغه د بایو ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي چې دا چې دی مثال د حیواناتو ضایعات دي خواړه دي یا مثال مړې پاڼې دي او بل چې دی هغه مثال لکه پلاستیک فلزات شیشه کاغذ او دا نور دا چې دی د دوی تجزیه کول سخت دي چې دا په چاپیریال کې تر ډېره وخته پرې د ډېر ککړتیاو لامل کېدلی شي لکه چې دا خپله د چې په نامه سره یادیږي د نن ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي راځو دغه د جامدو کثافاتو ککړتیا مثال اغیز پر چاپیریال باندې چشتي دغه کم نان ډیګریډبل چې دی دوی چې دی د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یعنی کله چې جامد کثافات په ځمکې کې دفن کړل سي عموما د دې دپاره باید موږ دا په لیرو ساحو کې ثبت کړو تر څو موږ وکولای سو چاپیریال ساتنه مو کړې اوسي او انسان موږ وایو کله چې دا په ځمکې کې دغه جامد مواد چې دي کثافات د ځمکې لاندې دفن کړل سي ځینې زهرجن مواد د ځمکې لاندې اوبو ته ننوځي چې د اوبو کیفیت ټیټوي او د څښلو اوبو لپاره خطرناک کیدلی شي همدارنګه بل د هوا ککړتیا ده د ځینو جامدو کثافاتو سوځول د زهرجنو ګازونو لکه کاربن ډای اکساید کاربن مونو اکساید او د اوزون تخریب کوونکي ګازونه تولیدوي چې د هوا کیفیت ټیټوي او د صحت ستونزې هم ورسره رامنځته کیږي همدارنګه بل د هوا د ککړتیا سره د ځمکې ککړتیا ده چې د جامدو کثافات د نامناسب مدیریت له امله ځمکه ککړه کیږي چې د نباتاتو وده او د ځمکنیو حیواناتو ژوند ته زیان رسوي د دې لپاره چې موږ وکولای سو د جامدو کثافات د ککړتیا مخنیوی وکړی اوسي باید د کثافاتو دغه کم اندازه چې د هغه باید راکم کړو یعنی د مصرف کمولو او بیا کارونې هڅول لکه د پلاستیک کڅوړو پر ځای د کار د کڅوړ څخه باید کار واخلو همدارنګه د بیا کارونې او بیا پروسس کولو زیاتول دي یعنی د کثافاتو د بیا کارونې او بیا پروسس کولو پروګرامونه ملاتړ کول دي لکه د کاغذ فلزاتو او نور پلاستیکونو بیا ځلي کار کول دي همدارنګه بل د کثافاتو سم مدیریت دی چې په دې سره د کثافاتو سم مدیریت لپاره مناسب راټولونې انتقال او د تصفیې سیستمونه جوړ کړو او د تر ټولو مهم د عامه پوهاوی زیاتول دي ورپسې راځو موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو د له منځه وړلو طریقو وروسته چې مثال موږ په څه ډول سره هغه کولای سو له منځه یوسو موږ او تاسې د هغه وروسته راځو د اوبو ککړتیا وایو د جامد ضایعاتو د له منځه وړلو طریقه یو مهمه طریقه ده هم ده چې باید موږ دغه کم دغه نان ډیګریډبل چې دی یا چې مثال د تجزیه کوونکو په واسطه نه تجزیه کیږي هغه باید موږ په لیرو ساحو کې شخ کو تر څو چاپیریال ته خپل کم توانونه چې دی هغه ونه رسوي ورپسې راځو د اوبو ککړتیا وایي اوبو ککړتیا چې ده هغه هم یو د ډیرو مهمو موضوعاتو څخه ده چې د دې لپاره مثال په هیواد په چاپیریال کې دوی مهم رول لوبوي د غذایي زنځیر کې دوی مهم رول لوبوي او دغه اوبو ککړتیا چې د خلکو فابریکو په واسطه چکیږي رامنځته کیږي راځو اوس نو د اوبو د ککړتیا عمده سرچینې وایو چې کومې سرچینې دي لومړی راځو د اوبو د ککړتیا خپل څلور عمده سرچینې چې لومړی چې د عضوي ضایعات دي چې دا ډول ککړتیا چې د ژوندۍ موجوداتو د پاتې شونو څخه منځته راځي او په دې کې د نباتاتو پاڼې د حیوانات فاضله مواد خوراکي موادو پاتې شونی او د انسانانو فاضله مواد شامل دي کله چې دا مواد په اوبو کې داخليږي د بیولوژیکي تجزیې له امله اکسیجن کاروي چې د دې په پایله کې په اوبو کې د اکسیجن سطح راټیټیږي چې د کبانو او نورو ژوو لپاره ستونزې رامنځته کوي دا حالت چې دی د بیولوژیکي اکسیجن غوښتنې یا هم بی او دی په زیاتېدو سره په نښه کیږي چې د اوبو کیفیت دې شکلی راکموي ورپسې د عضوي ضایعاتو وروسته غیر عضوي کیمیاوي مواد دي غیر عضوي کیمیاوي مواد یا هم ان اورګانیک کیمیکلز چې دي دغه مواد لکه فلزات دي چې په فلزات کې مثال لید زهرجن فلزات دي پارا دي دا د دوی ډولو څخه دي مالګ او کیمیاوي توکي په صنعتي فاضله اوبو معدنونو او کرنیزو فعالیتونو کې پیدا کیږي لومړی مالګ او فلزات دوی چې د زراعت څخه چې کیږي ازادیږي او کیمیاوي سرې او د فابریکو او کانونو فاضله مواد په اوبو کې داخليږي چې د ژوندۍ موجودات لپاره زهرجن اغیز لري همدارنګه اسیدونه دي چې د کیمیاوي سنتونو څخه دوی چې کیږي ازادیږي افرازیږي چې د اوبو پی ایچ چې کیږي بدلوي او د اوبو ایکوسیستم ته زیان رسوي یعنی د اوبو القلیت ته دوی چې کیږي زیان رسوي د دوی القلیت راکموي چې د دې موادو زیاتوالی کولی شي د کبانو او نورو ژوو لپاره مرګونی اوسي یعنی د دوی د مړه کېدو لامل وګرځي او د انسانانو لپاره هم د ناروغیو لامل کېدلی شي همدارنګه پسې د ناروغیو تولیدونکي کوچني اجسام وي. دا هغه کوچني موجودات دي چې د ناروغي سبب ګرځي، لکه مثال بکتریا ده، چې په بکتریا کې موږ او تاسو وایو لکه کولرا، تایف، دغه دی نور ډولونه لکه ډایریا ناروغي لامل کیږي. بل چې دی وایرسونه دي، چې وایرسونه مثال لکه د هپټایټس او نورو ناروغي سبب کیږي. بل پرازیتونه دي، چې دا موږ او تاسو ټول په تیرو لوستونو کې په تفصیلي ډول سره ټول پیژندلی وو. پرازیتونه چې د ملاریا او نورو ناروغي لامل کیږي. دغه ناروغي تولیدونکي اجسام اکثرا د فاضله اوبو، د سروي د فاضله موادو او د خراب روغتیايي سیستمونو له لارې اوبو ته داخليږي، چې د دې ککړتیا له امله د سشلو لپاره پاکې اوبه نشي ترلاسه کېدای، چې عامه روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کوي. بل رازو ورپسې څلرم چې دی د همدارنګه پاتې دي نوي مثال د ناروغي تولیدونکي کې، ښه مثال موږ د ایشیشیا کولی کم دغه چې دی هغه بکتریا چې د هغه یادولی سو، چې هغه مثال د مختلفو ناروغي لامل کېدای سي. ورپسې راځو د تودوخې درجې بدلون وایو. دغه ترمل پولیشن چې دی دا ډول ککړتیا د ککړو د ککړو ګرمو اوبو د ازادېدو له امله منځته راځي، چې اکثرا د فابریکو او برېښنا تولیدوي دغه تولیدي دستګاوې څخه چې کېږي ازادېږي، افراځېږي. او د تودوخې د درجې زیاتوالي په عموما موږ وایو په ځینو برخو کې زیان رسوي، لکه موږ وایو د اکسیجن کموالي رامنځته کوي، یعنی تودوخه چې د اوبو ظرفیت د اکسیجن د ساتلو لپاره کموي، چې د اوبو ژوندي موجوداتو دپاره دوی زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د ژوو د ایکوسیستم ګډوډۍ رامنځته کوي، یعنی کله چې تودوخه د کبانو، نباتاتو او نورو ژوو طبي چاپیریال ګډوډ کړي، په ترڅ کې د هغوی د مرګ او مهاجرت سبب کیږي. همدارنګه بل موږ وایو د ژوو د نسل کمښت رامنځته کوي، یعنی ځینې ژوي چې دي هغه ځانګړي تودوخه سره ځان عیاروي، نو د زیاتې تودوخې له امله په حالت کې دغه هغوی نسل ته څه کیږي، خطر پېښېدلی سي. د غیر عضوي کیمیاوي مواد د ناروغي تولیدونکو کوچني اجسامو پیژندل، همدارنګه د تودوخې د درجې بدلون مهم سر خلاص شو. اوس نو راځو موږ تاسو د اوبو د ککړتیا نور ډولونه چې دي هغه وایو، چې عموما په هغه کې موږ تیل خپرېدل دي، د راډیو اکټیو د ضایعاتو موجودیت دی، چې په دې سره په ژوندیو موجوداتو کې دغه تیل چې دي خپله زهرجن کېدلی سي، چې د دې سره دغه باکتریا مختلف باکتریاوې رامنځته کیږي، د ځینو ګټورو باکتریاو د مړینې لامل کیږي، چې د چاپیریال د الوتونکو مرغان دغه کم تیل چې کله په د وجود ولري په اوبو کې، هغه د دغه الوتونکو مرغان چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو څخه ګټه اخلي، د هغو د مړینې لامل کیږي. یعنی د دوی خپل دغه الوتونکو مرغان چې د دوی کله چې بڼې کې پاکوي، تیل چې کیږي د دغه لار تیریږي او د دوی د مړینې لامل کیږي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې د پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د جامد ضایعاتو ککړتیا واضح کړي، دویمه پوښتنه ده د اوبو د ککړتیا سرچینې کومې دي، او اخرنۍ پوښتنه ده د تودوخې د درجې بدلون واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمن بیاست، شراغ لاز د ولسم ټولګي و اته ویشتم لوسته. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسې د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند کوم پاتې موضوعات چې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې موږ او تاسې د اوبو ککړتیا، همدارنګه د جامد موادو ککړتیا وپېژندله، او همدارنګه د دوی دپاره کوم لازم اقدامونه چې وه چې موږ کولی سو د دغو ککړتیاو مخنیوی پرې وکولی سو، هغه مو هم زده کړل. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسې د ککړو اوبو تصفیه پېژندله، نو چې څنګه کولای شو د ککړو اوبو تصفیه اجرا کو، او یا هم څنګه د دوی دا تصفیه اجرا کیږي، په څو مراحلو کې ترسره کیږي. همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا پیژنو. زموږ نننۍ موضوع د 102 صفحې څخه تر 102 صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ککړو اوبو تصفیه. مثال خپل ککړې اوبه پیژنو چې په تیر لوستونو کې موږ او تاسې وویله ککړې اوبه چې دی خپله د استعمال سوي اوبو څخه عبارت دي، چې هغه مثال په کورونو د کورونو په تشنابونو کې، پخلنځایونو کې، ښارونو، روغتونونو، فابریکو، همدارنګه ځینو نورو برخو کې، رستورانتونو، ښوونځي، هره برخه کېدلی سي، چې په دغو برخو کې دغه اوبه چې کله استفاده سي، دغه استفاده سوي اوبه د ککړو اوبو په نامه سره یادیږي. چې په دغو اوبو کې چې دی مختلف ککړونکي عضوي مواد دي، لکه د حیواناتو او انسانات فاضله مواد، حیواني او نباتي پاتې شوني، شحمي، پروتیني او قندي مواد، میکروبونه، پرازیتونه، د دوی هګۍ، همدارنګه ځینې فنګسونه او نور مواد په دغو اوبو کې چې قرار لري. نو د دې د پاره لازم ده چې کوم صنعتي دستګاوي چې دي هغوی د قانون له مخې په دې باندې مسؤلیت لري تر څو د دغو ککړو اوبو تصفیه وکړي او د دغو اوبو څخه بیا بیرته خلک خپل استفاده وکړي. که چیرې دغه اوبه تصفیه نه سي، د مختلفو انساني بیلابیل ناروغي، همدارنګه د نباتاتو د ناروغي رامنځته کیدلو لامل کیږي. یعنی اوبه پرې ککړ کیږي او د هغو ککړو اوبو په استفاده سره دغه کوم ژوندي موجودات چې دي د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي. د ککړو اوبو تصفیه چې ده هغه خپله په مختلفو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی راځو ابتدایه یا هم لومړنی تصفیه وي. په دې تصفیه کې چې دي هغه کوم غټ غټ شان چې دي لکه پلاستیک دي، پلاستیکي مواد دي، یعنی ځینې جامد مواد، همدارنګه نور جامد مواد لکه لرګي، دوی چې دي په دغه لومړۍ تصفیه کې د شګو څخه تیریږي، اوبه چې په دې سره دغه جامد مواد ورڅخه تصفیه کیږي. وروسته په ټانک کې د شګو رسوب دي. دا چې دی خپله د ابتدایه یا لومړنۍ تصفیه وروسته راځي، چې په دې کې چې دی خپله نلونه، اوږده نلونه وجود لري او په دغو نلونو کې کوچنۍ تیږې چې په دې سره په دغو اوږدو نلونو کې چې کله اوبه د دې څخه تیریږي، دغه تیږې په دغې برخې کې رسوب کوي. همدارنګه په دې برخې کې ځینې کفګیرونه هم وجود لري چې هغوی دغه د اوبو پر سر ځینې تیل، غوړ مواد چې د اوبو پر سر وجود لري هغه هم تصفیه کوي. په دغه پړاو کې کله چې بیا یو مشخص ټانک دی چې هغه ټانک ته د دغه پیپو څخه اوبه وړل کیږي، چې په دغه ټانک کې د سلویش څخه تر شپېتو فیصدو پورې جامد مواد چې کیږي جلا کیږي، ورڅخه تجزیه کیږي. او همدارنګه ځینې وخت دغه کم کسان چې دي د دې د اوبو د تصفیه لپاره په دغه برخه کې د سریښناکه کیمیاوي توکو څخه استفاده کوي، چې دغه سریښناکه کیمیاوي توکي چې دي جامد مواد خپل په ځان کې نښلي، چې د دې سره د اوبو د تصفیه چشي کیږي اسانه کیږي. ورپسې کله چې اوبه په کافي اندازه د مثال د سلویش څخه تر شپېتو فیصدو پر جامد مواد ورڅخه جلا سي، بیا د هغه وروسته ثانوي تصفیه راځي. چې ثانوي تصفیه چې د عموما خپله بیولوژیکي عملیه ده او دا په داسې ډول سره ترتیب سوی ده چې په دې کې دغه کم اوبه چې مثال مشخص ځانګړي ټانک ته یوړل سي، هلته په داخل کې د تیزه هوا ور داخلي، چې دغه تیزه هوا چې ده دغه ځینې بکتریا او زربینی اجسام چې دي چې دي عموما په چټکی سره واده کوي، نه نو کله چې دغه تیزه هوا ور داخل سي د دوی د جلا کېدلو یا د دوی د تجزیه کېدلو لامل کیږي. یعنی دغه کوچني اجسام چې دي دغه تیزه هوا له امله له منځه ځي، چې په دې سره ځینې عضوي توکي چې دي هغه په کاربون ډای اکساید او اوبو باندې بدلیږي، او پاتې اوبه چې دي دغه کم د اوبو خټه او دغه اضافي مواد چې دي هغه بیا د لومړني پړاو په ډول سره د ټانک په لاندینی برخه کې رسوب کوي، چې عموما په دغه بیولوژیکي عملیه کې د 15% څخه تر 15.5% پورې عضوي توکي چې دي هغه په دغه پروسه کې تجزیه کیږي. وروسته ورپسې راځي دریمه تصفیه. په دریمه تصفیه کې چې دی هغه اندازه مواد چې مثال په لومړۍ او دویمه تصفیه کې نه جلا سوي د اوبو څخه، هغه په دریمه تصفیه کې د اوبو څخه چې کیږي جلا کیږي، چې دغه مواد چې دی 50% څخه بیا تر 50% نایتروجني مواد او 50% چې دی د فاسفیت لرونکي مواد دي، چې هغه د په داسې ډول سره ترتیب سوي دي چې په په دې کې د نایتروجن کمونکي بکټریاوې داخليږي او په دې سره دغه بکټریاوې چې دي د نایتروجني عضوي مرکبات څخه د غاز د امونیا چې په غاز باندې اړوي امونیا د هغو څخه جلا کوي د بخار په ډول سره هغه هوا ته تبخیریږي. دا وه د دې کومه تصفیه چې موږ مراحل وویل چې په څه ډول سره تصفیه اجرا کیږي. اوس نو راځو موږ تاسې د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا وایو. د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یو جدي ستونزه ده چې د خلکو د روغتیایي او چاپیریال لپاره ډېر زیانمنې پایلې لري او دغه ککړتیا چې ده په زیاترو مواردو کې د بشري فعالیتونو له امله رامنځته کیږي، لکه مثال صنعتي فاضله موادو له امله، یعنې په فابریکو او صنعتي مرکزونو څخه دغه بهیدونکي کیمیاوي مواد ځمکې ته ننوځي او اوبه ککړوي. بل چې دي کرنیز فعالیتونه، په کرنیز فعالیتونو کې دغه کیمیاوي سرې او حشره وژونکي مواد چې په تیل لوستونکي مو لوستلي وه چې په کرنه کې د دې څخه استفاده کیږي، دغه د باران له لارې ځمکې لاندې اوبو ته لاره پیدا کوي. همدارنګه بل فاضله اوبو ناسم مدیریت دی، یعنې د ښاري او کورني فاضله اوبو ناسمه تصفیه کول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا یو بل مهم لامل کیدلی شي. همدارنګه د تیلو او کیمیاوي موادو ذخیره ده، دغه کم موږ وایو چې د زاړه او ناسم مدیریت شوي ټانکونو څخه د تیلو او نورو موادو بهیدل اوبه چې کوي ککړوي. دا چې شي سوز موږ او ستاسې مثال د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده چې د دغو کله چې دغه عملیه اجرا سي په پایله کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کیږي، د خلکو د روغتیا لپاره خطرونه لکه د سرطان او نورو ناروغیانې پکې کې ډیریږي. همدارنګه د چاپیریال بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت خرابوالی رامنځته کیږي. د دې لپاره موږ څه شي کولی شو، یعنې حل لارې څه شي دي؟ موږ باید د صنعتي فاضله موادو د تصفیه ښه مدیریت وکړو. همدارنګه د کیمیاوي سرو او نورو زهرجنو مواد د کارونې کنټرول باید ولرو. بل د فاضله اوبو پاکوالي پرمختللي لارې غوره کړو ترڅو موږ وکولی شو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مخنیوی کړی اوسي. همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت منظم څارنه او د ککړتیا مخنیوي لپاره باید اقدامات ترسره کړو. ورپسې راځو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا مو هم وپېژندله. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا پېژنو. لکه چې ما تاسې ته په سر کې هم موږ دا موضوع یادوري کړې وه چې ککړتیا چې ده هغه مختلف کېدلی شي. مثال د جامدو موادو ککړتیا موږ وویله چې د څه شي له امله رامنځته کېدل او موږ د مخنیوي لپاره کومې طریقې سره باید مخته ولاړ شو. همدارنګه د اوبو ککړتیا مو وویل چې د اوبو ککړتیا چې ده هغه د مختلف ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. او ورسره وویله چې مثال دغه کم د اوبو تصفیه چې د په څه ډول سره ترسره کېدل په هغه کې مختلف پړاوونه وجود درلودل چې د دغو مختلفو پړاوونو په ترڅ کې دغه د اوبو تصفیه صورت نیسي. همدارنګه بل د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده چې دا هم یو د ډیرو مثال مهمو موضوعاتو څخه ده چې یعنی کله چې د ځمکې لاندې اوبه ککړې سي کمې اوبه چې موږ اخلو هغه عموماً د ځمکې د لاندې څخه راځي، دغه موږ چې څښو په خوراک کې استفاده ورڅخه کوو. دا ټوله که چیرې مثال ناپاک اوسي یا کیمیاوي مواد ورسره یوځای شي د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا وایو. د هوا ککړتیا چې ده هغه هم یو د مهمو نړیوالو ستونزو څخه ده چې د انسانانو د روغتیا، چاپیریال او د ځمکې د اقلیم لپاره جدي ګواښ رامنځته کوي. او دغه ستونزه چې ده د انسانانو د فعالیتونو او ځینې طبیعي عواملو له امله رامنځته کیږي. راځو وایو چې دغه د هوا د ککړتیا عمده لاملونه څه شي دي، یعنې د څه شي له امله رامنځته کیږي. عموماً په دې کې چې دی موږ د صنعتي فعالیتونه یادوري کولی شو، یعنې فابریکې او صنعتي مرکزونه زهرجن ګازونه لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونه فضا ته ازادیږي او په دې سره د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. همدارنګه د نقلیه وسایدو ککړتیا ده، لکه موټران دي، موټرسایکلونه دي او همدارنګه نور وسایل دي چې د هغوی د تیرو د سوځیدو له امله زیانمن ګازونه دغه کیږي، فرازیږي، ازادیږي و هوا ته، اتموسفیر ته. دا چې د فوسیلي تیلو سوځول دي، په برښنایي تولید کې مثال په برښنا تولید کې کورونو کې د ډبرو سکاره، تیل او لرګي سوځول هوا چی کولای شي ککړوي، خاصا په د ژمي په موسم کې چې د دغو لرګیو په سوځول په ډیرو کورونو کې همدارنګه د ډبرو سکاره چې سوځول کېږي، کله چې دغه اتموسفیر ته ازادېږي دغه د هوا د ککړتیا لامل کېږي. همدارنګه بل د کرنیز فعالیتونه دي چې په هغه کې موږ د سرې کارول دي او د څارویو د فاضله موادو د تحلیل له امله زهرجن ګازونه لکه میتان او امونیا و هوا ته ازادېږي. چې په تېر درس کې موږ وویل کله چې اوبه تصفیه کېدل هم په دې کې دغه کوم ګازونه چې و په هغه کې یو امونیا هم ازادېدل چې د بکتریاو په واسطه مثال کوم مواد چې و چې هغوی تجزیه کېدل هغه بیا هوا ته د امونیا په ډول سره ازادېدل. بخاري ورپسې بل چې دي طبیعي پیښې هم ویلی سو چې په طبیعي پیښو کې چې دی د لکه د اورښتونو د اورلګېدنې له امله د دغه دود چې رامنځته کېږي هغه د هوا د ککړېدو لامل ګرځي. د هوا د ککړتیا اغېزې چې شته د دې څخه موږ ته واضح معلومیږي. په سر کې هم موږ د دې یادوري وکړله چې د مختلف ناروغۍ رامنځته کوي، یعنی دوی د روغتیايي ستونزې لکه تنفسي ناروغۍ، همدارنګه د سږو ناروغۍ استما او د زړه ناروغۍ او د سرطان خطر زیاتېدلو لامل کېږي. همدارنګه بل چې دی چاپیریال زیان ورسره ویني، یعنی د ځمکې د تودوخې لوړوالی همدارنګه د اسیدي بارانونو له امله د خاور او اوبو کیفیت خرابېدل، او بل چې دی د ژوند په کیفیت باندې اغېز اچي، یعنی د نباتاتو وده پکښې کې کمیږي، د حیواناتو د ژوند چاپیریال خرابېږي، یعنی په دې سره د مختلفو برخو کې موږ د تاوانونو سره مخ کېږو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لارې څه شي دي؟ موږ خو په دې باندې ځان پوه کړي چې د هوا د ککړتیا د څه شي له امله رامنځته کېږي. اوس نو څنګه کولای شو چې د دې څخه مخنیوی وکړو؟ د هغه لپاره باید موږ تاسې پاکې انرژي ته وده ورکړو، مثال د لمر باد او اوبو انرژي کارول ډېر کړو، همدارنګه د نقلیه وسایطو اصلاح ده، یعنی برښنایي موټرونو ته وده ورکول دي او د عامه ترانسپورت کارول دي. همدارنګه د صنعتي فاضله موادو کنټرول دي، یعنی د تصفیه پرمختللې لارې باید موږ وکاروو، او د زیاتو ونو کرل، کله چې مثال د ونو کرل په ځنګلونو ډېر سي او همدارنګه ځنګلونو ساتنه ورسره وسي، موږ به د هوا په پاک ساتلو کې یو ډېر ګټور اقدام کړی وسي. همدارنګه د خلکو پوهاوی دي تر ټولو مهم، تر څو چې موږ وکولای سو دغه نورې حل لارې سرته ورسو، د خلکو عامه پوهاوی باید موږ زیات کړو تر څو د هوا د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی وسي. اوس موږ تاسې نن ورځ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د ککړو اوبو ثانوي تصفیه واضح کړي، دویمه پوښتنه ده د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مطلب څه شی دی، او آخرنۍ پوښتنه ده د هوا ککړتیا واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
شنوانو سرونا دشنو موت کزم زیرونا کلا بندن استایا ما دشنو I'm not afraid. راغب.